نن جمعه د 2023 کال د جولای 15 منټه ده د دیش حقوق پرونت خراغ لاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه او منکه خبرو. زه وحید فیضی.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته در مورد اجلاس سازمان همکاری های شانگهای با مهمان برنامه صحبت داریم. بر علاوه بر خبرهای مهم در جهان، روی نشست دوحه و پیامدهای آن با مهمان دومی برنامه بحث خواهیم کرد. اما نخست خبرها. ذبیع الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به اظهارات سران نشست شانگهای با ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان گفته است که این مسئله مربوط افغان ها است و اگر منافع ملی افغانستان ایجاب کند در این مورد فیصله خواهد شد. مجاهد روز پنجشنبه 4 جولای با تلو نیوز گفت که سازمان همکاری های شانگهای یک سازمان مهم در منطقه است و اعضای آن روابط خوب با حکومت طالبان دارد. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در نشست آستانه تاکید کردند که تشکیل حکومت فراگیر و برای مشارکت گسترده تمام گروه‌های قومی و سیاسی یگانه راه تأمین صلح و ثبات در افغانستان است و آمادگی خود را برای همکاری در عادی‌سازی اوضاع این کشور اعلام کردند.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د شانګهای سازمان په سرمنشي ځای کې په یو ځل بیا ټینګار کړی چې باید په افغانستان کې ترهګرۍ مخه ونیول شي. ګوتریش په افغانستان کې پر سوله ایز او ټولو شموله حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کړی دی. بل پلو په برېټانیا کې د پنځشنبه د ورځې په پارلمان ټاکنو کې د رایو د نتایجو په اړه نظر پوښتنې ښایي چې د کارګر ګوند په لویه کچه ټاکنې ګټلې او کار سټارمر به د برېټانیا راتلونکی صدر اعظم وي. داسې ښکاري چې د برېټانیا د برحاله صدر اعظم ریشی سوناک محافظه کار ګوند لویه تاریخي ماته تجربه کوي. نظر پوښتنې ښایي چې د کارګر ګوند د پارلمان د 650 څوکیو څخه 311 ګټلې او په پارلمان کې به اکثریت وي. په دې سربېره به په بریتانیا کې د محافظه کار ګوند 14 کلنه واکمني ختم شي.
رقابت های میجر لیگ کرکت ایالات متحده امریکا امروز جمعه 5 جولای آغاز بشود. در این رقابت ها 4 بازیکن افغان در میان بازیکنان معروف جهان حضور خواهند داشت. در دومین فصل لیگ برتر کرکت ایالات متحده 6 تیم مقابل همدیگر بر رقابت خواهند پرداخت. در این فصل راشد خان برای تیم ممبئی اندیز نیویورک، نوین الحق مرید و نور احمد لکنوال برای تیم تگزاس سوپر کینگز و وقار سلام خیل برای تیم لاس آنجلس نایت رایدرز بازی می کنند. مسئولین می گویند که در این لیگ میلیون ها دلار سرمایه گذاری شده که هدف اصلی آن توسعه بازی کرکت در ایالات متحده امریکا می باشد. ادامه برنامه سیدق قباس هم خوش آمدین. سازمان ملل متحد میگوید که در 30 نشست دوحه خواست اول نمایندگان ویژه کشورها موضوع تعلیم و تحصیل دختران در افغانستان بود. درباره پیامدهای این نشست با محترمه نظیفه حقپال دیپلمات پیشین افغان صحبت میکنیم که همین اکنون با ما در برنامه هستند.
بله، میرمن حقپال خبرون تخرغل است.
خانم اقبال، سازمان ملل متحد نشست سوم دوحه را در عدم حضور مدافعین حقوق زن و فعالان مدنی برگزار کرد. شما پیامدهای نشست را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا سازمان ملل متحد با آنچه میخواهد دسترسی حاصل خواهد کرد؟
سلام خدمت شما، خدمت بیننده‌های ما. به نظرم سازمان ملل متحد به هدفی که این نشست برگزار کرده بود او را تأمین نکرد، به خاطر از اینکه خود عدم حضور قشر وسیع مردم افغانستان و خصوص جامعه مدنی و خصوص فعالین حقوق زن که یکی از شرایط طالبا بود که باید حضور پیدا نکنند و بحثی که باید در نشست در روزهای دو روز اصلی جلسه باید سرش بحث می شد، مسئله نقض حقوق بشر، حقوق زن و خصوصا مسئله تعلیم زنا بود که باید این بحثا صورت می گرفت. اما ما دیدیم که به خاطر از اینکه برای طالبا امتیاز داده باشند، به خاطر از اینکه حداقل طالبا را به میز مذاکره بکشانند، اینا از این دو موضوع بسیار مهم و اساسی که اصلا نفس این جلسه به خاطر دایر می شد که باید به بحران افغانستان رسیدگی کنه، و این دو مسئله، عدم حضور زنای افغانستان و جامعه مدنی و بحث حق زن و یا حق تعلیم دخترها، این دو مسئله وقتش از این نشست حذف شد، به نظر من نشست به نتیجه که باید مردم افغانستان توقعش داشتن به اون نتیجه ما نمیتونیم که بگوییم نایل شده باشیم.
مرمون حقپال، ملګر ملتونه او طالبان په خپل د غونډې څخه خوښ او ملګر ملتونه هم بیا یو ورځ د غونډې وروسته د ښځو د حقونو فعالان او یو شمېر د مدني ټولنې غړو سره لیدلې دي، ولی بیا هم تشویش ته دي؟
زه فکر کوم چې دوی خو خپل وویل چې مونږ قناعت لرو، دا خو د ملګرو ملتونو هغه د ډیپلوماسۍ او د عامه ډیپلوماسۍ مسله هم ده. خو زه فکر کوم چې دوی چې یو ورځ پس د غونډې په د حاشوي بحث کې هغه هم دغې دپاره چې مونږ ولیدل چې ښځې او مدني فعالین دوی ډېر وسیع کمپاین اچولی و دوی دغه د دوحې ناستې تحریم کړ، د دې دپاره چې حد اقل دنیا ته وښیي چې مونږ د افغانستان د مدني ټولنو د غړو سره مو خبرې وکړلې، دغې دپاره دغه ناسته یې دوی دایره کړه. خو په څنګ کې مونږ ولیدل هغه کسان چې د مدني ټولنو د نمائندگان په حیث په دغه ناست کې حضور پیدا کړل، هغه خلک ول چې دوی په دې دریو کلونو کې خودلی ول چې دوی په یو ډول باندې د طالبانو سره هم خواخوږي درلوده او یا هم یو څه شخصي و نور ګټې د دوی په افغانستان کې وو. نو هغه د مدني ټولنې غړي چې دوی عملا د طالبانو طالبان نقدوی، لکه فرض مثال هغه معترضین خزی چې د طالبان زندانونه یې تیر کړي ول، زه فکر کوم چې هغه اصلي خواو سره باید دوی وخت بلل شوی ول، د دوی څخه د دوی نظر اخیستل شوی چې دغه د افغانستان مسله څنګه ده، نه هغه مدني ټولنې چې دوی د نقد مسله نه مطرحه یو، بلکې ډیر زیات کوشش کوي چې ما
میرمن اقبال دغه کسان چې تاسو ور باندې شک لري چې د میرمن د حقونو فعالان نه دي یا د مدني ټولنې غړي نه دي، نو به څوک انتخابي څنګه دلته تللی شي چې لاړ شي خبري وکړي؟
تاسو پوهیږئ چې د دغه بلندلیکونه د یوناما لخوا دوی ته استول شوی وو، او یوناما تاسو پوهیږئ چې په دې دریو کلونو کې وښودل چې دوی خام افغانستان کې د ستونزو سره مخ دي، دوی د افغانستان کې دي د پاره چې حد اقل خپل کار ته ادامه ورکي، دوی په یو ډول باندې غواړي چې د خپل ماموریت ادامه پیدا کړي، او په تنګ کې حد اقل هغه مسئولیتونه هغه وظایف چې دوی ته سپارل شوی ده هغه ادقال په فرقو کې دا سر ته ورستوي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه بلنه د یو ښه شفاف میکانیزم اساس نوی شوی.
بله، خب خانم اقبال، سازمان ملل متحد تلاش میکنه یک نماینده ویژه را بر افغانستان انتخاب بکنه، اما تا به هنوز به تحقیق امر موفق نشده. آیا فکر میکنین که تعیین نماینده ویژه هنوز هم برای افغانستان مهم است؟
به نظر من تعیین نماینده ویژه به خاطر مهم است که ما میفهمیم که روزا اوتنبای و او کاری را که باید انجام بده و ماموریتی که یوناما از شورای امنیت تمدید شد ماموریتش و اهدافی که برش تعیین شده، و اهداف نتانسته برآورده کنه، چون یکی که این خانم به نهایت ابتکار از خود نداره و در این زمان تحت تاثیر طالباست در کابل موقعیت داره، بناهن ما به یک نماینده ویژه ضرورت داریم که ای بتانه اول بین کشورهای منطقه و کشورهای بین المللی یک همگرایی و هماهنگی را ایجاد کنه در مورد افغانستان، و بعد با تمام طرفهای معضله افغانستان که جامعه مدنی، جریان‌های سیاسی که اکثریتشان در تبعید هستند با اینا در گفتگو شوند، و تا یک حد از تاثیر طالبا باید مثل روزا اوتنبایوا واری تاثیر نداشته باشه و کاملا ماموریتش ماموریت تطبیق موافقتنامه 27-21 شورای امنیت و اساسنامه گزارشگر مستقل ملل متحد یعنی سینیروغلو باشه.
مرمن حقپال، ملګری ملتونه وایي چې افغانستان په خپل منځ او له ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د څه شي په اړه اندېښنه لري؟
تاسو ولید راپورونه ډیر ښایي، مثلا د ملګرو ملتونو راپور چې د افغانستان څخه امنیتي تهدید و هم د تروریزم په اړه شته، د القاعده ځال شته، نور تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت لري. ملګرو ملتونه نور راپورونه لري چې بېوزلي څومره زیات شوی دی. مونږ د ریچارډ بنټ چې ځانګړی راپورټر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره د دې گزارش مونږه دوه هفتې مخکې ولیدل چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړل چې هلته د سیستم دیک تبیس په خپل د خزو په خپل ډیر درديدونکو گزارشونو خبره کړل او ډیر حقایق ویل. نو د افغانستان بحران، کولنیز بحران، د اقتصادي بحران، د امنیتی بحران، د دغه ټول خبري د ملګرو ملتونو ته، نړۍ ته، د افغانستان خلکو ته، د سیمه هیوادونو ته اندېښنه ایجادوي، ځکه چې هر وخت امکان لري چې د افغانستان ټولنه خو موږ ګورو چې هر ورځ په ناورین کې او په مشکلاتو کې غرق شوی دی او لا هم بدتر کیږي. خو دغه مشکلات او ستونزې کېږي چې ډېر په اسانۍ سره د سیمې او د نړۍ هیوادونو ته هم سرایت وکړي.
بله، خب همگی شاهد هستیم که چالش ها و مشکلات از لحاظ حقوق بشری در افغانستان زیاد است، ولی عمده ترین مشکل زنان در افغانستان به نظر شما فعلا چی است؟
خب مشکلات زنان متعدد است. اصلی ترین مسئله، مسئله محروم کردن تعلیم، محروم کردن دخترا از تعلیم و زنان از کار است. شما اگر یک دختر که از تعلیم محروم میکنین، شما اتوماتیک قدرت کار و نیروی تولید اقتصاد ازشان میگیرین و تبعات و عواقبش هم سر فامیلش است، هم سر جامعه به شکل وسیعش. بناهن در پالوی ازی که ای مثل یک زنجیره است. شما میبینین خشونت های خانوادگی زیاد شده است، شما میبینین که سیستم حقوقی، قضایی و عدلی که بتانه به خشونت ها رسیدگی بکنه، حداقل خانه های امن باشه که در اوج زنایی که مورد خشونت قرار میگیره در اوج باشن. پس مشکلات زنا اصلی ترین مشکلش عدم دسترسی یا حداقل محروم کردن زنا از حق تعلیم است که این همش باز مشکلات دیگه را به بار آورده. بناهن به نظرم این مشکلات بسیار عظیم است، فاجعه بسیار بزرگ است که رخ میده در کشور افغانستان و ما زیاد جای متاثر کننده است برای همه ما که این حالت میره به طرف عادی شدن. سه سال
مرمن حقفال دقیقه کما اندیخنه چه در خز و وزید پارتاس و خوده کسا هم زینستون دشته سیده چی خزی لور زدک رو یا مکتبون تنشته لینجونی. خو طالبان وایي چې خسته د شریعت پرانا کې حقونه ورکړي دي. بل پښتنه مې دا وایي چې د افغانستان د مسالې په اړه د نړۍ د هیوادونو ترمنځ دریس هم یو نه دی. بل اخره د افغانستان د روان سیاسي وضعیت څنګه هواري دی شي؟ کوم یو لاند ځواب راکړي.
زه فکر کوم چې د طالبانو دا ادعا چې دوی وایي چې د شریعت په اساس د حقوق ورکړي دي، دا بالکل باطل ادعا ده، ځکه چې ډېر مسائل از بات ویچ که در شریعت حقوق چه طالبان ورکری بی نور نه اسلامی تاریخ کسی او شاید دادی چه طالبان تدبیق دوی او هم نه اسلامی نور حیوادونه او داد چه در افغانستان تشاله چنده هر چیز فکر کن که طالبان باید تدی بند پوشی چه دوی دغستی خپل حکومت دوام ورکی. نو دغه ادامه امکان نلری، دغه در طبیعت، دغه در افغانستان در طولن سرستازگار حالت نده او نری هم باید تدی بند پوشی چه در افغانستان سخه تهدید کولو تا مواجه ده. نو په دې اساس د خپل قوم چې افغانان او ټول او حتی طالبان ټول باید لاس یو کړي او باید د یو اساسي قانون په اساس او حکومت چې واک خلکو ته وسپارل شي او خلک تصمیم ونیسي چې څوک انتخابوي، آیا طالبان انتخابوي، آیا
ډېره مننه
یا جمعیت انتخابوي، باید دغه واک خلکو ته وسپارل شي او قانوني نظام جوړ شي.
په خانه ډیپلوماټا نزیفه حق پال ډیر زیات مننه کور ودان.
تشکر از حضورتان په برنامه.
د روسیې ولسمشر طالبان د توریزم پر وړاندې مبارزه کې خپل متحدینو بلل او د همدارنګۍ له افغانستان سره د اړیکو د پیوړي کېدو لپاره د شانګهای د همکاري سازمان د تماس ډلې د فعالیت پر بیرته پیلولو ټینګار وکړ.
موږ باید فرض کړو چې طالبان په هیواد کې واک په لاس کې لري او له دې پلوه طالبان د تروریزم پر وړاندې زموږ متحدین ځکه دي چې هر چارواکي چې هیواد اداره کوي ثبات ته لیواله دي.
پوتین این اظهارات را در نشست سازمان همکاری شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان بیان کرد و گفت که طالبان در افغانستان در قدرت هستند و با ثبات متحد هستند.
هر حکومت موقت به ثبات قدرت خود و ثبات کشوری که در رأس آن قرار دارد و آن را رهبری میکند علاقمند است. من مطمئن هستم که طالبان نیز علاقمندند تا اطمینان حاصل کنند که همه چیز در افغانستان صلح‌آمیز است و از قوانین خاص پیروی میکنند.
در شانگهای سازمان غړي هیوادونو په افغانستان کې د ټول شمول حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. پر همدې موضوع د مسکو دولتي پوهنتون استاد شیر حسن حسن سره بحث کوو.
آقای حسن خیلی خوش آمدین به برنامه.
حسن صاحب وعلیکم السلام. ډیره مننه. طالبان وایي چې د ټول شمول حکومت جوړول د افغانستان کورنۍ مسله ده. آیا واقعا د افغانستان کورنۍ مسله ده؟
د ټول شمول حکومت د جوړولو خبره خو بدون شک د افغانستان کورنۍ مسله ده. هیڅ بهرنی دولت په افغانستان کې وزیر نه ټاکي او نه دا چې په حکومت کې خلک شریک وي بلکې افغانان یې شریک وي. ولې دا د بهرنیانو یو شرط دی او هغه شرط دا دی چې که طالبان غواړي له بهرنیانو سره یو تعامل پیدا کړي، رابطه پیدا کړي، نو د دغه رابطې د جوړولو لپاره د دوی شرط دا دی چې د دوی حاکمیت به، د دوی حکومت به ادی خپل د افغانستان په خلکو پورې ولري او د افغانستان د خلکو رائے به ترلاسه کړي چې الله تر اوسه نه ده ترلاسه کړی.
خب آقای حسن، نگرانی های کشورها در خصوص افغانستان چی است؟ چرا گاه گاه در این کشورها بر تشکیل حکومت همشمول یا فراگیر تاکید میکنند؟ به نظر شما چرا هیچ گاهی از برگزاری انتخابات در افغانستان حرف نمیزنند؟
زه فکر کوم چې د ټول شموله حاکمیت د جوړولو لپاره نسخې ډېرې مختلفې دي او که بهرنیان په خپلو اظهاراتو کې او په خپلو څرګندولو کې خپله نسخه وړاندې کېدای شي د طالبانو پرته د نورو افغانانو لپاره هم د منلو او پذیرش وړ نه وي. له دې کبله د ټول شموله حاکمیت یا د ټول شموله نظام خبره مطرح ده او هغه د افغانانو غوښتنه هم ده او د بهرنیانو غوښتنه، ځکه ده چې کله چې په کور دننه یو نظام د خلکو رضایت ونه لري، د خلکو رایه ونه لري او ملي مشروعیت ونه لري، دا هغه سره د معاملاتو جوړول او د ډیل جوړول او د هغه سره د سیاسي او تجارتي او اقتصادي او پنګونې مناسبات جوړول د خطر خبره ده. زمنن لا غوي چې د دې اطمینان حاصلول چې دا د دوامدار حاکمیت او د افغانستان د خلکو لپاره د معقول او مقبول حاکمیت دا خبره هم له شکل اندرازي، ځکه دوی وخت په وخت د ټول شموله نظام خبرې کوي او نسخه دا چې د ټول شموله نظام د انتخاباتو لپاره راشي او یا بلې لارې نسخه نه وړاندې کوي.
بله حسن صاحب، که سم طالبان کله ناکله دا ګونګوسي رد کړي دي چې په اصطلاح د دوی کابینه یا حکومت د ټول شموله ونو وسی، خو راځو درې کاله کېږي چې طالبان حکومت سرپرست دي او په کابینه کې تقریبا ټول خپل خلک دي، ولې تر اوسه پدې نه دي بریالي شوي چې د سرپرست حکومت دوره پای ته ورسي؟
ګوره خبره خو اصلا دا ده چې طالبان چې کله حاکمیت ته رسیدلی دي، دوی په یو زور باندې او د سلاح په زور باندې، د وسلو په زور باندې، د جنگ له لارې حاکمیت ته رسیدلی دي او اوس په افغانستان باندې دوی هغسې حاکمیت لري لکه څنګه چې دوی غواړي. فکر کوم چې د دوی په مشرتابه کې ټول خلک په یو خل نه دی او دا چې مثلا دوی کولای شي چې د فرمانونو لارې وکولای شي چې خپل اوامر هر کلی او هر بانډه کې هر ولایت کې او هر ښار کې تدبیر کی نو د ځینو مشرانو په اند ښایي چې دوی وایي چې نو ټول شموله حاکمیت تا او یا د انتخاباتو ضرورت نشته او یا د قانون جوړولو ضرورت نشته ځکه چې د دوی مشر ملا حیب الله په شریعت باندې پیږي او د شریعت پر رڼا کې فرمانونه ورکوي دا د دوی برداشت دی او په دغه برداشت کې البته دوی لا تر اوسه پورې فکر کوي چې دوی برحق دي او د نړیوالو په نظر باندې دغه برحقیت ځکه سم نه دی چې نړیوال غواړي چې دوی د نړیوالو اصول پرانا کې دغه سیاو حاکمیت ولري چې دا غي زور د وسلې او برچی په زور نه وي بلکې د خلکو د رضایت د حاصلولو د لارې وي هغه څه چې طالبانو تر اوسه له بده مرغه نه دي ترلاسه کړی او موږ تمه لرو چې طالبان بل اخره یو فکری تغییر راولي او د خبرې ته ورسیږي چې د دوی حاکمیت باید د افغانستان د خلکو لپاره معقول او مقبول وي.
بله. خب آقای حسن، با وجود که شماری از افراد که گفتمش غیر طالبانی هستند در حکومت طالبان حضور دارند، آیا فکر میکنید که طالبان یک حکومت را تشکیل بدن که در آن همه اقشار و اقوام افغانستان در او خود شریک بدانند؟
ببینید، ما فکر میکنم که بحث حاکمیت همشمول مربوط به این نیست که یک لیست ترتیب شوه و از از لیست رضایت بعضی از افراد اقوام مختلف که گویا نماینده کدام قوم و کدام قبیله است و او را در کابینه شامل کنن و معنایش ایسته که ای یک حاکمیت همشمول شد. نه، تعریف حاکمیت همشمول قانون محوری است و مبنی بر عدالت است. آن چیزی که عدالت مفهومش است، مفهوم عدالت این است که کار به اهل کار و حق به حقدار سپرده شود. اگر کابینه طالبا بدون طالبا هم برضایت طالبا از هر ولایت یک کسی و از هر قوم یک کسی شود، باز هم همه شمول از خاطر نیست که حقوق حقی مردم افغانستان نیمی پیکر جامعه برهم و درهم شده و زیر پا شده. یکی و حق با یکی حق با حقدار سپرده نشده یک مثلا و مثلا دیگه این است که اهل کار با اهل کار سپرده نشده. آن چیزی که با خوش طالب هستن اونا حتما کسایی باید باشه که از مدرسه فارغ باشه و اونا در نظر ندارن که یا کسی متخصص مسلک خود باشه تا بتانه در او بسته که یا در او مکلفیتی که به او سپرده میشه موقت موافق برای بخاطر امی کابینه زنا مطرح به قومها و زبانها و ولایتهای مختلف نیست، بلکه مبنی بر این است که اونا کابینه غیر متخصص و متشکل از ملاها و طالبا دارد.
بله. خب آقای حسن، چقدر به تغییر در پالیسی ها یا در حکومت طالبا چقدر امیدوار هستین؟
ما خوب بسیار امیدوار هستم و در هر مبحث و در هر قسمتی از مقطعی از تاریخ کشور که هر قدر مشکلی بوده، امیدوار به این بودم که این تاریکی ها به زود به روشنی تبدیل میشه. مگر ای که حاکمیت به دست کسای افتیده که مطمئن هستن اونا میتانن برای مدت های دور و دراز چون این حاکمیت را به پیش ببرن، ولی من مطمئن نیستم و ما بسیار امیدوار هستم که بالاخره اونا از زمین خواب گران و از ای که اینا میتانن که با قناعت جهان هم بپردازه و به می شکل با قناعت همه افغانان بپردازن. این خواب است و الا منتظر تغییر باید باشه.
شرسان صاحب سړی د چې وس طالبان د زینو مسلو پر د پرمختګ د اکوی هغه څه چې د تیر جمهوریت نظام نه ورته پاتې او تقریبا لوس هم امغه چلیږي په اصطلاح روان دي. خو په اوږد مهال کې کچیرته کډرونه اونوي چې ځوانان تاثیر ونکي یا په اصطلاح ونه روزل شي او د خپل راتلونکي په اړه پوه نشي، ستاسو اندېښنه د افغانستان د راتلونکي په اړه په سیاسي وضعیت کې څه ده؟
دا ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړل، ډېر ښه خبرو ته. زه فکر کوم د طالبانو زعما خلک چې اوس د چارو واکې په لاس کې لري، زه فکر کوم چې د خپل سبا ورځ چیلنجونه او هغه ګواښونه چې د دوی تر حاکمیت لاندې افغانستان ته متوجه دي، په دوی باندې باید ښه وپیږي او درک کړي. ځکه د افغانستان ژوند دیوازې دا نه دی چې څو معدنه قرارداد د چین سره وشي او یا له عربو سره وشي او یا له پاکستان او ایران سره وشي او په دې باندې ګویا نظام وچلیږي، داسې نه ده. افغانستان دغسې یو نظام ته ضرورت لري چې په هغې کې هر وګړی وکولی شي د خپلې خوښې سره سم تعلیم وکړي، د خپلې خوښې سره سم کار پیدا کړي او د خپلې خوښې سره سم په مدني او نورو اقتصادي فعالیتونو کې او حتی تر سیاسي فعالیتونو پورې په خپل خاوره کې ژوند وکړي او د اظهار نظر او د نظر د وړاندې کولو او د خبرې د وړاندې کولو حق ولري. دا حق ټول افغانانو ته نه دی ورکول شوی او جوپه جوپه افغانان تاسې وینئ چې په هر شکل چې وي له افغانستان څخه وځي او که لري لاړ نه شي، نو نږدې همسایه هیوادونو ایران او پاکستان ته ځي او هلته په ډېر مشقت باندې ځان ته او فامیل ته د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مصروف وي او ګویا تحصیل ارزښت نه لري. دا د په دې معنا چې هغه څوک چې فاکولټه پاس دی او یا هغه څوک چې ماستری او دکتورا لري هغه د طالبانو د پخوانی لوړو تحصیلاتو د وزیر په قول چې هغه د دوی لپاره ارزښت نه لري او دوی باید نوې تعلیم وکړي او نوې تعلیم هم وجود نه لري، دا یو ډېر غټ ګواښ دی او هیله ده چې دوی دې خبرې ته متوجه شي چې په آینده کې د خپل نظام د کمزوري کولو مخه ونیسي.
خب آقای حسن، اگر فرصت کم است بسیار مختصر جواب بدین، برای بیرون رفت از وضعیت کنونی افغانستان چی راهکارهایی را پیشنهاد میکنین و وضعیت سیاسی افغانستان چی گونه میتونه کنترل شوه؟
بلکل همداسې ده. زه فکر کوم چې د تغیراتو لپاره او د افغانستان په وضعیت کې د ښوالي لپاره ټول ابتکارات د طالبانو په لاس کې دي او هغه څه چې طالبان کولی شي چې په ټول افغانستان حاکمیت لري او د دغه حاکمیت په اډانه کې کولی شي لویه جرګه راوغواړي، کولی شي انتخابات وکړي، ولسي جرګه جوړ کړي، د هغې له لارې قانون جوړ کړي او د قانون په رڼا کې همدغه خپل نظام ته مشروعیت ورکړي. زه فکر کوم دا تر ټولو سمه لار ده نسبت دې ته چې دوی په دوحه کې غونډه جوړوي او یازي نورو هیوادونو ته زارۍ کوي چې دوی په رسمیت وپیژني. کم دا اوس ټول دنیا دوی په رسمیت باندې وپیژني، بیا هم دوی کمزوري دي او دوی نشي کولای د افغانستان ستونزې حل کړي الا چې دوی د افغانستان د خلکو رضایت او ملي مشروعیت ترلاسه کړي.
یک جان سپاس آقای شیرحسن حسن، استاد دانشگاه دولتی در مسکو.
مرحبا.
اندای عزیز، قسمی که میبینیم برنامه 30 دقیقه هم در همین جا به پایان میرسه.
استاسول منتیار دیر منانا تربیه خیلی چاره.
شب و روزتان بخیر.